وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو پیوی بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا خبری رسنۍ وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته د کراچۍ په یو روغتون کې د زړه عملیات کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د درغلیو په باب د څېړنې خاصې محکمې له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې د ملي شورا پرانستل یوه میاشت وځنډوي. پر یادو شویو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شویو اعزانو د لټې پروګرام درته خبروو. د افغانستان په اړه په کورنیو خبرونو سربیره په نړیوالو خبرونو کې اوري چې عراق په مرکز د عراق په مرکزي برخه کې یو ځان وژون کې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او له 500 زیات ایتوپیان کړي دي. په الجزایر کې د یوې اونۍ په جریان کې شپږم کس هم ځان ته اور واچوه او مظاهره کوونکي غواړي د ګاونډي هیواد تونس په څیر پاڅون ته خلک راوپاروي. خو لومړی باید د افغانستان کورني خبرونه واورو چې زموږ همکاري اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه جوړه شوې اختصاصي محکمې له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د نوې ملي شورا پرانستل یوه میاشت وځنډوي. په فاریاب کې یوې 14 دولس وسلول طالبان او په پکتیکا کې یوې بلې بیا 14 ملکي کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه جوړ شوې اختصاصي محکمې له جمهور رئیس نه وغوښتل چې د نوې ملي شورا پرانستل لږه یو میاشت وځنډوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په سر کې نوې ملي شورا پرانیزي. خو د اختصاصي محکمې رئیس صدیق الله حقیق نن خبریالانو ته وویل نوې ولسي جرګه باید د دې محکمې له پریکړې مخکې په کار پیل ونه کړي او د دوی وروستۍ پریکړه وخت ته اړتیا لري.
دا ایجاب د دې کوي جلالت مآب رئیس جمهور د پارلمان افتتاح په تاریخ باندې واچي حد د عقل د یوې میاشتې لپاره، هغه هم په هغه صورت چې د محکمې سره هم جانبه همکاري وشي.
د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه پورې په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې شاوخوا 12 تنه وسلوال مخالفین د خپل ماین په چاودنې کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه چې وسلوال مخالفین د ماین ایښودلو او چاودنې تمرین کاوه. په اعلامیه کې راغلي چې په وژل شویو کسانو کې دوه سیمه ییز قوماندانان هم شامل دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له پکتیکا څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې ولایت په خوشامن ولسوالۍ کې نن د ماین یوې چاودنې 14 ملکي وګړي ووژل. د پکتیکا ولایت مقام په یوې خبرې شوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي پیښه نن له غرمې وروسته په هغو کسانو وشوه چې له خپلو بچیانو سره د درملنې لپاره سیمه ییز کلینیک ته روان ول. د پکتیکا والي محبالله سمیم د دې چاودنې په اړه پر وسلوالو مخالفینو اچولې. مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات په کوشکي رباط سنګي ولسوالۍ کې د ایتلافي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د نښتې په ترڅ کې په یو کور راکټ لګېدلی، یو کس یې وژلی او نه تنه نور یې ټپیان کړي. د هرات د والي ویاند شفیق بهروزیان ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه شوې او مړه او ژوبل کسان ټول ماشومان او ښځې دي. هغه وویل په دې اړه څېړنې روانې دي چې راکټ د چا لخوا ویشتل شوی دی. او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزابو حمله وغندله. د افغانستان جمهوري ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي کرزی د حمله یوه نازوان مردانه عمل بللی او په یو تلیفوني تماس کې د ښاغلي مامون د روغتیا او درملنې حالت پوښتلی دی. رزاق مامون تېره شپه د کابل ښار کې خپل کور ته روان و چې نامعلوم کس پرې په مخ تیزاب وشیندل. جمهور رئیس حامد کرزی د هیواد امنیتي چارواکو ته هم امر کړی چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه جنا خالقو ځای وړاندې کوي.
تیر شپه د پاکستان جنوب یوې سختې زلزلې ولړزاوه، خلک ورخطا کړل، خو د سر او مال د زیان په اړه راپورونه دا ورکړ شوی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي بېګا شپه د افغانستان پولې ته نږدې په دلبندي سیمه کې د سختې زلزلې د ټکانونو له وجې خلک له کورونو څخه ووتل او ټوله شپه یې د باندې تېره کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجۍ اداره وایي دا زلزله د رختر په مقیاس 8.2 درجې ثبت شوې ده. د دغې زلزلې ټکانونه حتی د هند په مرکز ډیلي کې هم حس شوي دي. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان شمال لویدیز د رختر 8.6 درجو زلزلې ځپلی وه او له 10,000 زیات کسان پکې وژل شوي ول. له پاکستان څخه په یو بل خبر کې ویل شوی د پیښور خار په یو خوانځي کې د یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د خوانځي زده کوونکي هم شامل دي. په دې وروستیو کې اسلامي وسله والو د خیبر پختونخوا په زیاتو برخو کې په حکومتي ځواکونو حملې کړې، زیات شمېر خوانځي ویجاړ کړي او د انجونو له زده کړو سره مخالفت کوي. د عراق په مرکزی برخه کې یو ځان وژونکي لږ تر لږه 12 کسان ووژل او له 500 زیات ټپیان کړي دي. چارواکي وایي حمله کوونکي په چاودیدونکو موادو بار یو امبولانس د بقوبه ښار کې د پولیسو روزنیز مرکز ته داخل کړ او چاودنه یې وکړه. دا په تیرو دوو ورځو کې د عراق پر امنیتي ځواکونو دوهم ځان وژونکي حمله ده. د سې شنبې په ورځ یو ځان وژونکي په تکرت ښار کې د پولیسو د جس په مرکز کې له 500 زیات کسان وژلي ول. په الجزایر کې د یوې اونۍ په جریان کې شپږم کس هم ځان ته اور واچوه او مظاهره کوونکي غواړي د ګاونډي هیواد تونس په څیر پاڅون ته خلک راوپاروي. دا ځل یوې ښځې په حکومت باندې د اعتراض په ډول د خلکو په حضور کې ځان وسوځاوه. خبري رسنۍ وایي په الجزایر کې د بیروزګارۍ او د بیو د جګېدو له وجې خلک په غوسه شوي او د حکومت پر ضد یې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. د همدې ډول مظاهرو له وجې د تونس جمهور رئیس زین العابدین ابن علي له واکه لرې شو. په تونس کې هغه مهال د خلکو غوسه راوپارېده چې یو سړی د ډسمبر میاشت کې ځان ته اور واچاوه. د مصر په ګډون په نورو عربي هیوادونو کې هم حکومت ضد مظاهرو زور اخیستی او د سې شنبې په ورځ په مصر کې هغه کس هم چې ځان ته اور اچولی و د رسېدلو ټپونو له وجې مړ شو. ټاکل شوی چې د تونس متحده کابینه به نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي، خو کابینې ته معرفي شوي څلور مخالف شخصیتونه له حکومت څخه وتلي دي. مخالفان په موقت صدراعظم محمد غنوشي انتقادونه کوي او وایي په حکومت کې د لرې شوي جمهور رئیس زین العابدین ابن علي زیات شمېر ملګري پریښي دي. د سې شنبې په ورځ مخالف مشر منصف مرزوقي په فرانسې کې له شلو کالو جلاوطنۍ وروسته تونس ته ستون شو او په نړیوال هوایي ډګر کې د ملاتړو لخوا تود هرکلی وشو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس حسن مبارک ته ټلیفون وکړ او ورته وویل متحده ایالات په تونس کې د شخړو ختمېدل غواړي او د دغه مقصد لپاره باید موقت حکومت د بشري حقونو او آزادو انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تونس حکومت وایي په شخړو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او خلکو ته شاوخوا 2 میلیارد ډالر مالي تاوان هم اوښتی دی. پرون د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د فلسطین د سیاسي ماموریت د ودانۍ پر سر د لومړي ځل لپاره د فلسطین ملي بیرغ پورته شو. فلسطیني چارواکي وایي دا کار د خپلواکۍ د مبارزې ښکارندوی دی. د فلسطین ملي بیرغ په امریکا کې د فلسطین د ازادۍ بخونکي سازمان د سیاسي ماموریت استازي معین راشد اورایقات د خبریالانو او نورو خلکو په حضور کې پورته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بیرغ پورته کولو مراسم څو میاشتې وړاندې تصویب شوي ول او په واشنگټن کې د فلسطین د ماموریت حالت نه بدلوي. د چین جمهور رئیس هو جنتاو نن په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره غونډه کوي. هو د سې شنبې په ورځ امریکا ته لاړ او ویل کېږي چې دا په تیرو 10 کلونو کې متحده ایالاتو ته د چین د مشر تر ټولو مهم سفر دی. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما به له هو څخه وغواړي چې خپل اثار یعنی یوان قوي کړي. د چین جمهور رئیس ویلي د ده په فکر یوان ټیټ نه دی. امریکا ته د چین له جمهور رئیس سره د سوداګرو یوه ډله هم ملګرې ده او د دواړو خواوو ترمنځ د شاوخوا 3 میلیارد ډالر په ارزښت معاملې هم لاسلیک شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپو اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. د امریکا خبری رسنۍ وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی ایس آی په مرسته د کراچۍ په یوه روغتون کې تداوي شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د څېړنې خاصې محکمې له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې د ملي شورا پرانستل یوه میاشت وځنډوي.
تامین د عدالت لپاره او احترام د پارلمان لپاره ایجاب د دې کوي چې جناب رئیس جمهور د پارلمان افتتاح په تاریخ باندې واچي.
افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون وایي چې پر د باندې د تیرش په حمله تر شا د ایران لاس دی.
ایران سفارت زما کتاب ناشر آقای سیدی ته بلنه ورکړی و چې دلته راشه او مونږ ته جواب وایا.
رزاق مامون تیر ماښام خپل کور ته روانو چې یو کس پر مخ تیزاب وشیندل. دا مسله د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې له یوه مسؤول سره په مرکه کې څیړو. په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې زرګونو ایرانیانو په وروستیو کې د دې هیواد پر ملکي هوایي خدماتو د لویدیز د لګول شوي بندیزونو په وړاندې اعتراض اوچت کړی. د هند او پاکستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په باب هم راپور لرو او ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي البته په وروستۍ برخه کې درته خپروو. واشنگتن پوسټ ورس امریکایي ورسپانې په پرونی غنه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پوځي چارواکو او د سی آی ای دی وی خاصي یا شخصي استخباراتي شبکې په قول راپور ورکړ چې د طالبانو پر مشر مولا عمر د روان جنوري په 8 نیټه د زړه حمله راغلی او د پاکستان آی ایس آی د درمن لپاره د کراچۍ په یو روغتون کې څو ورځې بستر کړی و. د ایکلیپس اپنوم خصوصي استخباراتي شبکه وایي چې د دوی د خبر سرچینه د کراچۍ په روغتون کې هغه ډاکټر دی چې مولا عمر له جراحي عملیاتو وروسته لیدلی دی. یوې استخباراتي منبع واشنگتن پوسټ ویلي چې د مولا عمر روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی. رضوان مراد په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د امریکا د وی شخصي استخباراتي شبکې په حواله وایي د طالبانو مشر مولا عمر د جنوري په 8 نیټه د زړه د ورپېخ ناروغي له امله د کراچۍ یو روغتون تړل شوی او د غلطه درملنه شوې ده. دغه استخباراتي شبکې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د پخوانیو افسرانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي د خپلې منبع په حواله ویلي چې د پاکستان استخباراتو یا آی ایس آی د مولا عمر په درملنه کې مرسته کړې ده. واشنگتن پوسټ د ایکلیپس ګروپ په نامه دغه شخصي استخباراتي شبکې ویلي د دوی یو مخبر چې د کراچۍ په یو روغتون کې ډاکټر دی د طالبانو مشر مولا عمر لیدلی چې د زړه له عملیات وروسته تر درملنې لاندې و. دغه استخباراتي منبع چې نوم یې په دغه رپورټ کې نه دی ذکر شوی ویلي هغه په خپله د جراحي عملیاتو په خونه کې نه و، خو څه یې چې لیدلي او اورېدلي هغه دا دی چې مولا عمر د زړه د ناروغۍ له امله چې ښایي د خون ریزۍ او یا د رګ د چاودېدو له امله ورته پېښه شوې وي روغتون ته راوړل شوی و. خو امریکایي مقامات ویلي چې دوی په سمدستي توګه دا رپورټ نشي تاییدولی. واشنگتن پوسټ په کابل کې بیا د امریکایي مقام په حواله وایي تر اوسه پورې هیڅ شاده نه دی اوریدلی. هغه ویلي دا د دې معنی هم نه لري چې ګواکې دا خبره دریښتیا نه وي، خو موږ داسې معلومات نه لرو چې دا خبره تایید کړي. بلور ته په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر حسین حقانی واشنگتن پوسټ ته په خبرو کې دا راپور بې اساسه بللی دی. نوموړي ویلي ځینې وختونه د استخباراتو لخوا ترلاسه شوي پیغامونه او معلومات ناسم ثابتېږي. د مولا عمر په اړه خپور شوی رپورټ هم د هغه په وینا په همدې ډول دی. په واشنگتن کې پاکستان سفیر په دې لړ کې د 2001 کال د استخباراتو د هغه رپورټ یادونه کړې چې پکې ویل شوی و د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې تر درملنې لاندې و. د حسین حقانی په وینا هغه رپورټ هم بے اساس ثابت شوی و. د پاکستان سفیر وایي د دغه شان رپورټونو خپرول د هغو خلکو کار دی چې غواړي پاکستان بدنام کړي. خو د امریکا د استخباراتو دغه شخصي شبکې ویلي چې د پاکستان استخباراتو روس سره هغه چې مولا عمر ته د زړه ناروغي ورپېښه شوه په تیزی سره هغه د کراچۍ یو روغتون ته ورسو. دغه شبکې د کراچۍ په روغتون کې د خپل مخبر په حواله ویلي چې مولا عمر درې څلور ورځې تر درملنې لاندې و او وروسته بیا بیرته آی ایس آی ته وسپارل شو او ورته لارښوونه وشوه چې په کور کې دی استراحت وکړي. دغه استخباراتي سرچینې ویلي چې له جراحي عملیات نه وروسته داسې ښکارېده چې د مولا عمر دماغ ته هم څه ستونزه پیدا شوې، ځکه د نوموړي خبرې مبهمې وې. خو د متحده ایالاتو دغه شخصي استخباراتي شبکې د طالبانو د کوټې په شورا کې د خپلې سرچینې په حواله ویلي چې د مولا عمر روغتیایي حالت اوس مخ په ښه کېدو دی. دغه راز دغه شبکې د رپورټ له مخې د پاکستان استخباراتو د مولا عمر د روغتیایي حالت په اړه چې په کراچۍ کې د آی ایس آی په یو مېلمستون کې و په دوامدارو توګه د طالبانو د کوټې شورا ته هم معلومات ورکول.
د واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې د مطلب مهمې برخې مو اوریدې چې په پرونی غنه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پوځي چارواکو او د سی آی ای د خصوصي شخصي استخباراتي شبکې په قول راپور ورکړی چې د طالبانو پر مشر مولا عمر د روان جنوري په میاشت کې هم د زړه حمله راغلې او د پاکستان آی ایس آی د درمن لپاره د کراچۍ یو روغتون ته وړی و او څو ورځې هلته بستر و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې له حمله وروسته د کابل پولیسو د ولسمشر کرزی په امر پراخ څېړنې پیل کړې او هڅه کوي حمله کوونکي وپیژني او د قانون منګولو ته وسپاري. پر ښاغلي مامون تیر شپه کله چې د خپل کور ته روان و یو نامعلوم کس یې په مخ تیزاب وشیندل. مامون وایي پر د شوې حمله تر شا د ایران لاس دی. د کابل پولیس هم دا مني چې دا یو سیاسي حمله ده. دا چې رزاق مامون د خپل دې ادعا لپاره څه دلایل لري دا بل کابل د حمید مومن په رالیګلي راپورټ کې واورو.
د رد پای فرعون په نامه د کتاب لیکل او خپرول هغه څه دی چې رزاق مامون پرده د شوې حملې اساسي انګیزه بولي. رزاق مامون په خپل د کتاب کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو او همدارس د هیواد د ویش لپاره د ایران د پلانونو او جاسوسي کړو پاړه کر شواهد وړاندې کړي دي. رزاق مامون د په مخ باندې د تیزاب له حملې وروسته د کابل په 1200 بستریزه پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې ده. در سره په سولندو خبرو کې د شوې حملې انګیزو ته اشاره وویل چې د کتاب ایرانیان او په افغانستان کې دننه د دوی لاس پوسې زیات قهرجن کړي او د په دې اړه لمخ کې نزنې اشاره ترلاسه کړې وې.
پاسلا رد پای فرعون کتاب له خبرېدونه داسې معلومېده چې ځینې کړۍ او ځینې افراد د دې کتاب نه سخت ناخوښ دي، سخت په قهر شوي وو. هغوی د ایران سره اړیکې لري او ایران سفارت زما کتاب ناشر آقای سیدی ته بلنه ورکړې وه چې دلته راشه او موږ ته ځواب ووایه. هغه ورته ویلي وو چې په خپله دا لیکوال دی او په خپله ناشر دی، خپل هغه سره خبرې وکړې. بیا څو کسان افغاني اصل ایرانی جاسوسان وو چې هغوی یک زیګنال ورکول او داسې پیامونه ورکول چې تاسو باید د دې کتاب نشر او توضیح متوقف وکړئ.
مامون وویل چې پرده دا حمله د یو نقاب پوش کس لخوا چې په دویم مکروانونو کې د ده کور ته څیرمه ولاړ و شوې. خو د کابل د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سمونوال محمد ظاهر چې د دې پیښې په اړه پراخې څېړنې پیل کړې دا یوه مرګونې حمله بولي. د ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د ټکي ته هم اشاره کړې چې د دې حمله تر شا شخصي خصومت نه بلکې نورې انګیزې پرتې دي.
تر دې دمه د پولیسو نظر دا دی چې د تحقیقاتو په لومړنیو پړاوونو کې د شخصي خصومت په اړه څه نه دي موندل شوي. د دې پیښې تر شا ډېر چټل لاسونه د افغانستان د خلکو د دښمنانو موجود دي. په دې پیښې کې د بهرنیو د لمسون په اړه خبرې کیږي او تر اوسه پورې موږ د شخصي خصومت په اړه څه نه دي موندلي.
که څه هم ده وویل چې دا ډول تحقیقات او په دې اړه وروستۍ نتیجې ته رسېدل زیات وخت ته اړتیا لري. بل ورته په افغانستان کې د خبریالانو ټولنو په یو مخیزه توګه دا حمله غندلې او له حکومت څخه په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دې حملې په اړه خپل غبرګون داسې څرګند کړ:
د دولت نه د افغانستان امنیتي چارواکو نه غواړو چې هر څومره ژر کیږي دغه خلک چې د پیښې په غو کې لاس لري دا وپیژني او د قانون منګولو ته وسپاري.
د خبریالانو ټولنو دا غوښتنه له پیښې یوه ورځ وروسته په داسې حال کې کړې چې خپل افغان ولسمشر له پیښې څو ساعته وروسته له رزاق مامون سره په ټلیفون خبرې کړي او د دې پیښې د عاملینو د پیژندګلوۍ او نیولو امر یې کړی. د ولسمشر کرزي د رسنیو د دفتر یو وان حامد علمي چې په روغتون کې موجود و د پیښې په اړه د ولسمشر کرزي او حکومت اقداماتو ته په اشاره وویل:
پرون چې جراد ما په همکزۍ د حسین خبر شو سمدستي موږ اقدامات وکړل. اول دا و چې د مامون سره تداوي باید وشي او دوم هغه عاملین چې دا کار کړی باید گرفتار شي او قانون ته وسپارل شي. د امام جمهور رئیس په خپله مامون سره خبرې وکړه او ټول صحیح او قانونو ته دستور ورکول شوی چې د مامون سره په تداوي اخري حد کوشش وکړي. موږ سګورو چې د مامون سره تداوي په داخل کې که په خارج کې په تر کوم ځای پوښتنه ډاکټران وایي دا دومره وخیم نه ده، خو بیا هم د اخر هدف کوشش مامون سره ډیر تداوي شي.
د دې پیښې په اړه د افغان حکومت او د خبريالانو د ټولنو اقدامات که په هر ډول وي دا جلا مسله ده. خو پر رزاق مامون باندې شوی د حمله یو ځل بیا له دې حقیقت پرده پورته کړه چې افغان خبريالان او لیکوالان خوندي نه دي او په دې برخه کې لا زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده. په روان میلادي کال کې شلای لومړنۍ میاشت نه ده بشپړه شوې. که څه هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت شوې، خو د کتونکو په وینا دا تر ټولو ناوړه پیښه وه.
پر افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون د تیرې شپې د حملې په باب مو واورید. رزاق مامون وایي چې د دې حملې تر شا د ایران لاس دی. د کابل پولیس هم دا مني چې دا یوه سیاسي حمله ده. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر له دولته په کلکه وغوښتل چې د دې حملې مسؤلین دې تعقیب کړي او د قانون منګولو ته دې راوکاږي. ښاغلی سمندر همدا شېبه د ټلیفون په لیکه راسره دی. سمندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامات اوسئ، تاسو اوریدونکو سلامونه.
اول ستاسو نظر غواړم د دې حملې په باب واورم او ورپسې به آیا دا وڅېړو چې آیا د افغانستان حکومت تر اوسه د ورته حملو په ارتباط کافي اقدامات کړي او د هغوی عاملین د قانون منګولو ته سپارلي او کنه.
اول برا شو دې ته چې حمله څنګه سمې ده. دا یو نوی ډول حمله ده. د دې په خوا موږ د دې ورته حملې په معارف برخه کې لرلې، په خندهار کې، ځینو نور ولایتونو کې، د انجونو هغونجونو چې مکتب ته تلل مخونو ته تیزاب شیندل شوي. مګم دا اول ځل دی چې یو ژورنالیست یو رسنۍ مسؤول یو تکړه لیکوال سره دغسې یو چلند کېږي، مخته یې تیزاب شیندل کېږي او حتی کېږي چې هغه ووژل شي. دا واقعا ټول ژورنالیستان اندېښمن کړي دي او هغه خلک چې تحقیقي پېښو پسې ګرځي یا تحقیقي مسایل پلټي یا د پردې تر شا د خبرونو تحلیل پسې ګرځي یا د زورورو زورو چارواکو بانفوذو اشخاصو کړوړو په اړه پلټنې کوي، دغه ټوله پروسه ټکرۍ کولای شي. یو شمېر اندېښنې پیدا کړي دي ژورنالیستانو تر منځ، پرون راهیسې زموږ ټول ملګري اندېښمن دي او پسې هغه ژورنالیستان پر غني پیاوړي ژورنالیستان تکړه ژورنالیستان چې غواړي د آنی خبر یا فوری خبر د حادثاتو د پوښښ نه د پېښو پردې شاته لاړ شي او پلټنې وکړه. معمول زیات 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 وخت د پېښو تحلیل نشراوه او دغه کتاب چې مې لیکلی دی هغې کې مې ځینو مسایلو تحلیل کړي دي. نو دا یو لویه اندېښنه ده مونږ سره، مونږ یې په کلکه غندو او افغان حکومت نه غواړو چې دې ته عادي فکر ونه کړه. دې مسلې لکه چې پخوا یې نورو مسایلو کې عادي ګڼلې ده هر شی، او د هېڅ یوې پېښې عاملین یې نه دي نیولي، یا قاتلین یا هم هغه څوک چې جنایت کې برخه لري رسنیو یا ژورنالیستانو پر وړاندې. هیله لرو چې دغه پېښه دغسې ونه ګڼي، که نه د رسنیو پرمختګ د پلټنې د ژورنالیزم اصلي او مسلکي کار مخه ښایي په ټپ ودرېږي او ډېرې اندېښنې راپورته کړم.
تاسو دغه حمله ته یادونه وکړه او وای چې دا په خپل ذات کې یو نوی حمله ده چې په ژورنالیستانو باندې کیږي. څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د خبریالان، آزاد خبریالان او د مدني ټولنو فعالان په یو ګډ درې سره څه کولای شي چې د ډول حملو په راتلونکي کې د ډول حملو مخه ونیسي او یا هم د حکومت پام دې ته ډیر زیات واړوي؟
موږ هڅې پیل کړې دي. موږ دا موږ دا معلومه شوې ده چې 2010 کال کې چې کومې پېښې موږ سره ثبت دي، په هغو کې دغه ګواښونه د دې لپاره کم وو چې موږ ډېر احتیاط کوو. موږ لرو سیمو ته نه تللو، موږ ولایتونو ته نه تللو، ولسوالیو ته نه تللو، او هر ځل چې تللي دي ژورنالیستان درو پرتو سیمو ته غدی چې تعامن دی هلته له ګواښونو سره مخ شوي دي. نو دغه وجه وه چې خود سانسوري ډېره وه، موږ محدودیتونه وضع کړي وو، تګ راتګ منې و، بندیز لګولی وو، محدودو سیمو پوښښ مو لاره. نو دغه وجه وه چې پېښې کمې وې. مګر اوس چې موږ وینو 2010 کال کې یو ځل بیا د مرکز کې، حتی هغه سیمې چې مرکزي سیمې ګڼل کېږي، د ښار منځ دی، کابل چې د افغانستان پایتخت دی، هلته دغسې پېښې کېږي. یو څو پېښو شاهد یو، موږ په دغه میاشت کې تقریبا د تشویراتو نهو رسو تقریبا نهو ته رسېدلې. نو یو ځل بیا موږ اندېښمن کړي چې دا کال ښایي د نورو برخو غوندې ژورنالستانو لپاره یو ستونزمن کال وي. نو موږ یو همغږي باندې کار کوو. دا نن هم موږ مشترک یا ګډ کنفرانس لرو د ملي اتحادیې د خبریالانو له مسؤلینو سره، یو ځای د ژورنالستان خپلواکې ټولنې او ملي اتحادیې مشترک یا ګډ کنفرانس وو، او موږ هڅه کوو چې دغه هماهنګي او د مدني ټولنو د بشر حقوقو مؤسسو تر منځ هم رامنځته شي. یو څه چې یو نیمګړتیا بلل کېږي، د بشر حقوقو ټولو مؤسسې، د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمول، په دغسې مسایلو کې چوپ پاتې دي، او موږ دوی غواړو چې دوی هم په دغسې مسایلو کې د رسنۍ او بیان ازادي مسله کې چوپ پاتې نه شي، او موږ سره موږ ملاتړ وکړو او زموږ مشکل نور ځای ته ورسېږي.
بله سمندر صاحب، تیرو حملو ته په پام سره چې په آزادو خبریالانو یا د خبری رسنیو پر کارکونکو شوي دي، اکثرا وسلوال طالبان یا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین یې ګرم بلل شوي دي. خو د ښاغلي رزاق مامون له خبرو داسې څرګندېږي چې دی د افغانستان د یو ګاونډ پخه په دغه حمله کې شریکه ګڼي. څه فکر کوئ چې آیا دا څومره دغه مسئله رښتیا ده، او د افغانستان ګاونډیانو ولې په افغانستان کې د آزادو خبریالانو په وړاندې باید دغسې حملو ته مخه کړي؟
لدې پخوا هم ځینې داسې شواهد مونږ سره وو، اسناد وو چې ځینو استخباراتي کړیو د ځینو هېوادونو، د همسایه هېوادونو او لرو پرتو هېوادونو ځینو استخباراتي کړیو افغانستان کې هڅه کړې چې یو ډول نه یو ډول رسنۍ تر خپل پوښښ لاندې راولي، یو ډول رسنۍ تر کنټرول لاندې وساتي، څو د دوی په نفع نشرات ولري. دغه کار سوی دی، پخوا هم سوی دی، اوس هم روان دی. خو دا اول ځل دی چې ځینې همسایه هېوادونه د زونو حقایق د نشر مخنیسی او کله چې دغه حقایق مشيږي دوی زنی وسوالې دلی زنی بریټ کوونکی حمله کوونکی ګماری او دغه شی حقایق مخنیسی او ان تر دې هم جرأت کوي چې یو جرنلیست ووژني او د رزق مامون کې هم هغې پېښه نه وه دوی پوره هڅه کړې وه چې رزق مامون ووژني اول دوی تیزاب شیندلي دغه مخ ته او ورسره جوخت کې غوښتل چې په ده باندې چاقو حمله وکړه ځکه په ځای کې چاقو هم پیدا شوی او ډېره معلومېږي چې دا دغه د ترور یو کوشش و چې له دې کمرغه ناکام شول خو دغسې کېدی شي دغسې حتې نورې هم اوسي دا اوس موږ د افغانستان مطبوعات ځینې ژمن مطبوعات ځینې مسؤول مطبوعات چې افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي د افغانستان ارضي تبانیت او نورو ارزښتونو ته ژمن دي دوی دغسې همسایه مغرضو پالیسیو مغرضو ستراتیژیو خلاف لیکنې کوي او دا ډېر څرګند معلومېږي په ځینو رسنیو کې ښایي موږ ته ویره داسې پیدا ده چې ښایي دغسې نور ژورنالیستان هم د دغسې استخباراتي کړیو یا د ځینو ډلو د خوانه تر حملې لاندې را شي چې موږ په دې برخه کې د افغانستان حکومت مرسته غواړو د نړیوالو ټولنو دغه راز د نړیوالو سازمانونو چې دې مسلې ته جدیت پاملرنه وکړه په تېره د افغانستان امنیتي ځواکونه ځکه که دغسې یو حالت را شي نو بیا د افغانستان ګټې به هم تر خطر لاندې د افغانستان کې به د حقیقت ویل هم مشکل سره مخ شي او هغه څه چې خلک یې غواړي هغه به تر دشي ویلی او بیا به هم همدغه زمونږ سایګان پر شي حاکم وي په ټولو مسایلو په ټوله معنا
بلی خغلی سمندر لتاسو نمانونه قدر منوردون کدی آزادو خبریالانو دی طولانی مشر رحم الله سمندرو چه پا کابل که پا آزاد خبریال او لیکوال رزاق مامون دی تیر حملی دی مسئله پا باب خپل نظر سرگنده و پر رزاق مامون تیرش پا حملکوون که دی هغ پر مخ باندی البته تیزاب وشند رزاق مامون اوست دی پا چلور سوا بستریز روختون که تر جدی در منل لانده دی خو حکومت ویلی چه پا پام که لری دی دی درمن لپاره هیواد ته بهر واستوي. په مزار شریف کې هم د شمال ولایتونو ژورنالیستانو په یوې جوړه شوې اعتراضیه غونډه کې په کابل ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا د افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې شوې حمله یو غیر انساني او د افغان ژورنالیستانو په وړاندې د بهرنیو استخباراتي ډلو کار وباله. نور حالی د سمیع الله غوښتون په راپور کې اوري.
د شمال ویلاتونو ژورنالیستان له امنیتي ارګانونو او دولت څخه په کلکه هیله من دي چې د رزاق محمود په وړاندې تاوتریخوالي کې د لاسلرون کسان پیدا او د قانون منګولو ته د وسپرل شي. د چهارشنبې پر ورځ په بلخ ولایت کې لسګونو ژورنالیستانو او لیکوالانو په یوه احتجاجي غونډه کې د خبرنګارانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتېدو پړه مستقیما په امنیتي ارګانونو او دولت واچوله او وایي چې تر اوسه په لسګونه د تاوتریخوالي پیښې د ژورنالیستانو په وړاندې ترسره شوي دي چې حتی د ژورنالیستانو د وژنې د پیښو په اړه د دولت امنیتي قانون سندې کړي چې په پیښو کې هیڅ یو لاسلرونکی تر اوسه د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. نو په دې توګه ورځ تر بلې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو لامل دولت ګڼل کېږي. په مزار شریف کې راغونډ شوو ژورنالیستانو په یوه اواز پر دولت غږ وکړ چې افغاني منوي شتمنۍ او هغه څوک چې په هیواد کې د سولې ملي یووالي او د دیموکراسۍ په غوړېدو کې هڅې کوي د بهرنیو استخباراتي ډلو هدف ګرځېدلي دي. دولت یې باید د امنیت ساتلو مسؤلیت ادا کړي.
زما نوم جاوید زاق مامون باندې تیزاب شیندل شوی دا کلکه غندو او دا لومړی ځل نه دی چې زمونږ هیواد کې یو ژورنالیست سره دا ډول کارونه کېږي. لري وړاندې هم دا ډول کارونه شوي لکه نور خبر اعلان چې داسې عملونه ورسره شوي. په دې کې زما پاند زیات ګرام دولت دی ځکه دولت مکلف دی تر څو د ژورنالیستانو امنیت ونیسي دی ته ښه زمینه برابره کړي تر څو دوی کار وکړي. همداراز د ژورنالیستانو ټولنې چې په افغانستان کې دي دوی باید یو موټی شي او د دغسې پیښو په وړاندې کلک غبرګون وښیي.
هم ژورنالیستان په امن کې نه دي او هغه غږ هغه لیکل چې باید وشي او هغه رازونه چې لا اوس هم پټ پاتې دي او خبریالان ورپسې قلمونه رااخیستي دي او غواړي چې هغه د خپل هیواد د پرمختګ لپاره بیرون راو باسی داغو مخنیول کیگی. دیدلات و کلتور وزارت چخا پا زنگره توگا لامنیتی ارگانونو چخا داغ هیل کهو چه داغ شوی پیخا پا طول مانا و چیدی او دا هیواد لطول جورنالستانو چخا مو ام دا هیل ده چه داغ دا یوزایوالی وقت دی داغ دا غگ دا پورتکولو وقت دی.
د غونډې یو بل برخه اخیستون که زمیر صافی د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی د یو تن یا یوې ډلې په وړاندې زور زیاتی نه ګڼي بلکې د ټول افغان ولس او د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې تاوتریخوالی بولي.
د یو ژورنالیست په توګه باندې زه هم دا کار غندم. خلاف د قانون خلاف د انساني اخلاقو کارو د یو لیکوال د یو ژورنالیست په توګه باندې د هغه په مخ تیزاب شیندل د دولت د مخالفینو د سولې د مخالفینو د ولس د ټولنې د مخالفینو کار دی. که یو ژورنالیست خو تل د هڅه کوي چې ټولنه واقعیتونه حقیقتونه راوسپړي او د کمیسیون چې ټولنه کې شته هغه په ګوته کې. نو دا چې داسې خلکو چې ټول عمر د ولس په خدمت کې دي د دوی په مخ حساب شندل کېږي دا خپله یو پخونکی کار دی. موږ د دولت څخه غواړو چې د دغسې جنایتکارانو مخه ونیسي، هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
په مزار شریف کې په جوړه شوې غونډه کې له دولت وغوښتل شول چې زر تر زره د په پیښه کې لاسرون کسان پیدا او خلکو ته د ور وپېژندل شي چې هیوادوال او ژورنالیستان نور تر دې د دغه ډول پیښو په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدای.
په مزار شریف کې د شمالي ولایتونو د خبریالانو د جوړې شوې غونډې راپور مو واورېد چې په دې غونډه کې په کابل ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا د پر افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون پرونی حمله وغندل شوه او هغه د ژورنالیستانو په وړاندې د بهرنیو استخباراتي کړیو کار وباله. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې د جانقال کوزه استډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزابو حمله وغندله. د افغانستان د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه جوړې شوې اختصاصي محکمې له جمهور رئیس نه غوښتي چې د نوي ملي شورا پرانستل د یوه میاشتو ځنډوي. تېره شپه د پاکستان جنوب یوې سختې زلزلې ولړزاوه، خلک وارخطا کړل خو د سر او مال د زیان په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. په مرکزی برخه کې یو ځان وژونکي لږ تر لږه 12 کسانو وژل او 500 زیاتې ټپیان کړي دي. په الجزایر کې د یوې ونې په جریان کې شپږم کس هم ځان ته اور واچوه او مظاهره کوونکي غواړي د ګاونډي هیواد تونس په څیر پاڅون ته خلک راوپاروي. ټاکل شوی چې د تونس متحده کابینه به نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي خو کابینې ته معرف شوي څلور مخالف شخصیتونه له حکومت څخه وتلي دي. سه‌شنبه پروس په واشنگټن کې د فلسطین د سیاسي ماموریت د ودانۍ پر سر د لومړي ځل لپاره د فلسطین ملي بیرغ پورته شو. د چین جمهور رئیس هو ژانتاو نن په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره غونډه کوي.
ازادي رادیو اوریم. د ایران پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نن په کونړ ولایت کې هم سلګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. مخکې د دې چې دې موضوع ته مخ کړو، د افغانستان د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لانجې ته مخ کړو. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د څېړنو اختصاصي محکمې له ولسمشر کرزي نه غوښتي دي چې د ملي شورا پرانستل د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د دې محکمې رئیس نن په کابل کې یو شمېر معترضو کاندیدانو او خبریالانو ته وویل چې د محکمې تر 400 ډیرو دوسیې څېړلې چې ښایي په تیرو انتخاباتو پراخ درغلی او سره راوونې شوې دي. معترض کاندیدان د دې اختصاصي محکمې د پریکړې هرکلی کوي او وایي چې ولسمشر باید د ملي شورا پرانستل چې ټاکل شوې ده د سلواغې په درېمه نیټه وشي وځنډوي. لا تر اوسه جمهوري ریاست دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. نور حال له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د معترضو کاندیدانو حقوقي داو ته د رسیدګۍ اختصاصي محکمې له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې د معترضو کاندیدانو د حقوقي دوسیو د بشپړې سیړنې لپاره دی د ملي شورا پرانستل حد اقل د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د دې محکمې رئیس مولوي صدیق الله حقیق د چهارشنبه په ورځ خبریالانو او لزګونو معترضو کاندیدانو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د سباندې 400 دوسیو له سیړلو نه داسې ښکاري چې د درغلیو په اړه شبې ادعاوې تر ډیره سمې دي. د ښاغلي حقیق په خبره د بیلابیرو دولتي او غیر دولتي ارګانونو د استازو په موجودیت کې به دوی د معترضو کاندیدانو حقوقي داو ته په پوره شفافیت رسیدګي وکړي، خو د ویل چې د دې کار د ښه ترسره کېدو لپاره باید د ملي شورا پرانستل کېدل وځنډول شي.
تامین د عدالت لپاره او احترام د پارلمان لپاره ایجاب د دې کوي چې جناب رئیس جمهور د پارلمان افتتاح په تاریخ باندې واچي. حد اقل د یوې میاشتې لپاره، هغه هم په هغه صورت چې د محکمې سره هم جانبه همکاري وشي. خدای نه خواسته اول معاون یا دویم معاون یو یو عادي عضو د پارلمان د محکمې د پریکړې په اساس باندې بیا راوځي، دا به څه معنی ولري؟
د معترضو کاندیدانو حقوقي داو ته د رسیدګۍ د اختصاصي محکمې لخوا له ولسمشر کرزي نه د ملي شورا د پرانستل کېدو د ځنډولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی جمهور رئیس کرزي ملي شورا د دلوي یا سلواغې په درېمه نیټه پرانیزي. معترضو کاندیدانو ټولو په یوه خوله د دې اختصاصي محکمې له پریکړې څخه هرکلی او ملاتړ وکړ او ویل چې د دې محکمې ټولې پریکړې قانوني دي او یو د بل پسې باید عملي شي. معترض کاندید داوود سلطانزوی هم ورته نظر لري.
افغانستان یو نوی فصل د قانون مندی شروع شوی، په دې کې نوی قدم ایښی. دا یو ښه آغاز دی. مونږ د محکمې دغه فیصله یو ښه آغاز بولو او مونږ ډیر په دقت او په ځیر د افغانستان د اولیاو منافعو د چتر لاندې د محکمې نورو فیصلو ته منتظر یاستو او امیدوار یو چې دغه روند مخته لاړ شي.
لا تر اوسه جمهوری ریاست د معترضو کاندیدانو حقوقی داوته د رسیدګۍ د اختصاصي محکمه د دنیوي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شوو کسانو له مخکې نه د دې اختصاصي محکمې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی او له ولسمشر کرزینې غوښتي چې نوې ملي شورا د ژر پرانیزي. خو د معترضو کاندیدانو حقوقی داوته د رسیدګۍ د اختصاصي محکمې رئیس وایي چې د څېړل شویو دوسیو له مخې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په هر ولایت کې پراخې درغلۍ شوي او کچېرې د په خبره د درغلۍ او سرغړونې ثابت شي دا اختصاصي محکمه د انتخاباتو د نامشروع ګڼلو صلاحیت هم لري. ښاغلی حقیق په ډاګه کړه چې دوی په خپلو څېړنو کې بیلابیل میکانیزمونه کاروي او د دې کار لپاره ښایي په ټول هیواد ځینو ولایتونو او یا هم یو شمېر ولسوالیو کې رایې له سره وشمېرل شي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په افغانستان کې د ایران ضد مظاهرو په ترڅ کې په کونړ ولایت کې هم نن سلګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو تور بیرغونه او د ایران د ولسمشر احمدی نژاد جوړې کړې څیرې پورته کړې وې. مظاهره چانو له افغان حکومت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې له ایران سره هر ډول اړیکې قطع کړي. نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې
لاریون د سحر په یو لسو بجو د سلګونو کسان لخوا چې په کې ژورنالیستان، لیکوالان او عام وګړي شاملو د ولایتي شورا د دفتر لمخې د تکبیر په نارو او ملدیوي ایرانی واکمنان په شوارونو پیل شو. د لاریون یو ویناوال وویل ایران له ډیرو تیرو کلونو څخه د افغانستان او افغانانو د یووالي پر خلاف شومي هڅې پیل کړي. په افغانستان کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ د جګړې اور ته لمن وهلې ده او اوس یې افغانانو ته د اقتصادي زیان داړولو په خاطر په خپل خاوره کې د افغاني سوداګرو هغه نږدې 2000 د تیلو ډک ټانکرونه درولي چې کومو افغانستان ته تیل راوړل.
افغانستان خلک غریبانان دي او وسې نه کیږي او زمونږ په افغانستان کې په ایران کې نش افغانان چې دي هغه سره هم ظلم کیږي. ولې دا ظلم کیږي؟ موږ په دې خاطر غون شو چې ایران افغانستان ته خپل مالونه خوشي کی او د افغانانو سره ښه سلوک او ښه کردار وکړي.
مظاهره کوونکو ویل ایرانی واکمن دا حق نه لري چې په افغانستان کې د دوی پر خلاف د کیدونکو مظاهرو مخه ونیسي او یا هم له افغان حکومت څخه د مظاهرینو د نیولو غوښتنه وکړي. د مظاهری یو ګډونوال له افغان دولت څخه هم په دې ګیله کوله چې د ایران حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند لاسوهنه کوي، افغانان وژني، له بشمیره بیګنا افغان کډوالو څخه یې زندانونه ډکړي خو دوی چوپ خوله ناستي. هغه له نړیوال ټولنې وغوښتل چې پر ایران خپل فشار نور هم زیات کړي ترڅو د ظلمونو څخه لاس واخلي.
نه موږ بل ملي دوستان لرو، باید منځ شي او اقدام وکړي زمنګ په خاور باندې دا تل آزاد کی. موږ غریب یو، موږ همیشه محکوم یو، موږ د خپل بل ملي دوستانو څخه خواهش کوو چې په دې مسله کې مداخله وکړي او ایران ته رحمت اور دې جواب ورکړي. مار په ایران.
د مظاهری په پای کې شپږ ماده یې پریکړه لیک د سیداغا میخیل لخوا ولوستل شو چې پکې د افغاني سوداګرو درول شوی په سلګونو ټانکرو درا خوشی کول او افغاني سوداګرو ته د اوختي تاوان د ورکولو غوښتنه شوی و.
ایرانی اخوندان باید د افغانانو څخه په نړیواله کچه بخنه وغواړي. ایران باید په خپل خاوره کې بند د افغان سوداګرو د ټیلو ټانکرونو د کوم شرط پرته را خوشی کړي او افغان سوداګرو ته د وراوختي زیان تاوان ورکاندي. ایرانی اخوندان باید په ایران کې پر پرتو افغان کډوالو خپل ظلمونه پای ته ورسوي. افغان دولت او نړیواله ټولنه باید د ایرانی ظالمانو حاکمانو سره خپل اراړخیزه اړیکې وشلوي. مونږ د افغان سوداګرو د هغې پریکړې ملاتړ کوو چې له ایران سره یې له هر راز سوداګریزې اړیکې پرې کړې دي.
لاریون د غرمې وروسته په یوه بجه د شهیدانو په چوکې په پوره امنیت سره پای ته ورسېده.
په کونړ کې د ایران ضد مظاهرې په باب مو راپور واورې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که ایران افغانستان ته د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو ته اجازه ورکړي په خپلې وروستۍ پریکړې بله سره غور وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرون اعلان وکړ چې وروسته له دې به له ایران څخه واردات بند کړي. دا چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دغه پریکړه څومره عملي ده او اغېز به پر افغانانو تر څه حده وي، په دې اړه به د هرات ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ما نوم سردار محمد یرات شهرانو اوسیدونکی یم. نو از ما په فکر دغه کومه فکر چې د وتاکي تجارت خاص خصوصي ده چې د ایرانی توکي د افغانستان څخه بنسي، او دا فکر ما په نظر شخصا ما په نظر کې عملی کې خو ډیر شکر به وسي، او زه په دې نظر موافقم نه یم چې د دولت د دې توان ویو د دې پریږ اکثره داسې پریږ دوی وکړي بیا خپل دغه برته اخلي.
مانم خانغه په کور په خار کې وی اندازې مصرفي په هر کور په هر ځای کې ایرانی جنسونه ډیر مول په خار کې خلک استفاده ځنه کوي. زه د روپ څخه د خوراکي مواد څخه د وړو څخه د غده وړو څخه د هر شي څخه استفاده چار شي ایرانی شي دی. برق او تیل دم د ایرانی وو. کچیر زمو دولت اوړي چې موږ ته برق جوړ کې واغیم د خپل د کشور څخه د برق څخه استفاده کوو. فقره د هلمند او کجکی او غبل د رودونه دی جوړ کړه چې وبا پر ایران باندې سي. او اول بعد خپل د دولت خپل د ملت دولت باید زمو د ملت غم خړل او زمو غم خړل وای بعد غو بیا د افریقا کړه وای.
زمانم سید کوم ساکزای
نو دایسته دی چې اوس مثلا تاوانم موږ دیم د دوی دی دا د پاره د دې چې په دالان د تیل دمر د باندې موږ مثلا اوس کولای شي بعد بل زیاره به زیاره د بشتر تر مشتمل رسي موږ ته تاوان دغه دی چې مثلا موږ تیل را باندې باندې کړو مثلا دوی خو سم موږ شي احتیاج ودته.
د هرات ولایت څو تنو اوسیدونکو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د پرونۍ پریکړې په باب خپل نظر څرګنده او د صنایعو خونې پرون پریکړه وکړه چې وروسته له دې به له ایران څخه واردات بند کړي. په افغانستان کې د ایران سفیر فدا حسین مالکی ویلي چې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو ستونزه به ډیر ژر هواره شي. قدرمن اوریدونکو په سیمه ییزو موضوعاتو مو هم څو مطالب درته غوره کړي وو، خو د وخت د کمښت له کبله ورته وخت پاتې نه شو. هیله ده چې زموږ معذرت ومنئ. په نورو خپرونو کې به درته حتما خپاره کړو، خو اوس تاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او تلیفوني پیغامونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، او همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. نو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور لشیندان موږ ته را لېږلی دی. د ته په دغه پیغام کې ویلي دي چې د دوو ماشومانو په هکله معلومات لري، که څوک خپل خپلوان غواړي چې په دې هکله معلومات پیدا کړي نو دته د تلیفون وکړي. دا دی اوس موږ ته داسې یو تلیفوني پیغام را رسېدلی دی چې د دغو ماشومانو په هکله یو اوریدونکی غواړي معلومات پیدا کړي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو او پس له پیغامه به هغه تلیفوني پیغام خپور کړو چې بل اوریدونکی موږ ته رالیږلی ده او د دغو ماشومانو په هکله معلومات غواړي. اول به هغه پیغام تاسو ته خپور کړو چې په هغه کې د ماشومانو په هکله معلومات دي.
سلام علیکم، زه د هرات د ولایت د شینډن ولسوالۍ زنګ وهم. زموږ د دیرکو په منطقه کې یو داسې نفر پیدا شوی دی چې دوو کوچنیانو ورسره د دوی نجونې د هر مسلمان چې دي دغه شمېره دې اعلان کړي، دغه کوچنیان دوی په یو رقم ورڅخه ونیسي. یو دم وایي ما خپل ښځه وژلې ده، یو دم وایي زما د انډیوال ښځه ده، وایي زه د فراه د ولایت یم، محمد هاشم نومېږي. دغه دیرکو منطقې کې دې راسې د اسمانې تاریخ ورڅخه ونیسي.
تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښي عزیزان او دوستان لټوئ.
خان محمد د زابل دولت خلاص چن خبرې کوم. موږ یو ورشد الله نن یې 15 کار کیس نه درکره کته دا پاکه څوک معلومات لري یا دې په خپل نوښ پیغام اورید. موږ دې دوه نمبر زنګوي 0 3 2 3 0 نمبر بیا تکرار او 0 3 2 3 0. چې دا پاکه کوم سره معلومات راکو موږ $1500 جایزه ورکړو. السلام علیکم.
زه ظریف خان میرخان زه د کاسا ولایت د زابل سوالي اوسیدونکی. زما پلار میرخان نیمیږي، درې کاله کېږي چې نادرګه شوی دی. که چاته د اوسېدو ځای معلوم وي نو په دې شماره تلیفون وکړئ. شماره 0 9 5 2 2 9 1. بیا تکرار کوم 0 7 5 9 2 1 9. السلام علیکم.
یو سړی چې نن یې عبدالخالق نیازی ده، د پشین کلي خانځی ده، د 15 کلونو راهیسې نادرکه شوی ده. که د ده په هکله چاته معلومات وي موږ سره د به دا شماره تماس ونیسي 0 3 1 3 3 8 3 0 3 3 0. بل نمبر دا دی 0 3 0 9 3 0 8 2 2.
زه حیات خان د کوټي د بای پاس د بسمندی څخه خبرې کوم. زما یو د اکاځي په نامه د عبدالباقی چې په یو سترګه معذور دی، یو کال څخه نادره کړي. کچیری دی زما غږ اوري یا یې چاته معلومات وي په دغه شمېره دي ټلیفون وکړي او خپله شیرینې ترلاسه کړي 0 3 3 8 1 1 1 3.
ہلو السلام علیکم، میں جوال وکلی چھ محمد اللہ حمد اللہ نمیری پجمال مشہور تھے تقریباً تنزہ کال کیجیے خرچا تو حق معلومات نمبر ایسی بات ہوئی سے السلام.
بولے جو غریب کے منگل ہو جی کری نا تمام ٹیم بارہ والا زما یو ورور د مومن دی، دا څلور میاشتې کېږي چې ورک د کچارې دی. په پلاس کې معلومات دي 15 کلن دی، ګیرې وغیره شمېره ده اوږده ده. کچارې دی په هغه معلومات دي په دې ادرس زموږ د زنګ وایي 0 7 2 4 5 2 6. والسلام.
سلام علیکم زما محمد هاشم د زابل د ولایت د نوبهار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور محمد شریف چې 25 کاله کېږي دی له کوره نه درک شوی دی. که د ده په هکړه څوک معلومات لري نو دې په دغو نمبرو له ما سره تماس ونیسي. 0302-9-8-240 بیا به تکرار کړم 0302-9-8-240. وسلام.
محمد انوار ده محمد زهر زوی ده محمد انوار ده گود قریم مخیل و سوزین که ده فنه قاله که گه چی نداره کسوه ده کاچه ده معلوماتی مکتری ده بده غلامبر زنگوی سپر و ات دری دری شپگ ات دری ات نه ها بیا تکرار اومه سپر و ات دری دری شپگ ات دری ات مشیرینه ده بله ده و سلام به جرام.
سلام علیکم زه تاج محمد د کوټي د نوي کان سرانان څخه خبره کوم. ما ورور چې نوم یې باز محمد دی د پلار نوم یې حاجي لال محمد دی. شپږ میاشتې کېږي چې د خپله کوره نادرکه سوی دی. هر څوک چې د ده په هکله معلومات لري یا دی زما زه خپله اوري په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0-300-98-9-4-5-0 پاک معلومات یو انعام باز محمد په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. هېڅ درک یې نشته. که څوک د ده په هکله کوم معلومات لري یا لیدلی وي یا په افغانستان چې هلدلی په دغه شماره دې زنګ ووهي 0-300-98-9-4-5. یوه بله شماره هم ده 0-302-4-0-3-4-0. که چا لیدلی وي یا د ده په هکله کوم معلومات لري 15,000 کلدارې انعام ورکول کېږي.
زما ورور محمد ناصر چې د 9 کال کېږي چې لا درکه ده. که چاته د ده په هکله کوم معلومات وي د ازادۍ راډیو ته دې ټلیفون ووي او یا دې زموږ سره په دې شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-2-1-5-1-3-4. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0-2-1-5-1-3-4. نور السلام الهام زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ د ملاکرم له کلي څخه. وسلام.
زه محمد هاشم د زابل د ولایت د نوبهار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور محمد شریف چې 25 کاله تقریبا د ورکېدن کېږي چې دی له کوره نه درک شوی ده. که د ده په هکړه څوک معلومات لري نو دی په خپله اوري نو دی په دغه نمبر له ما سره د تماس ونیسي 0-302-9-8-240. السلام علیکم.
عمران محسن زمونږ یو ترور دی ورک شوی دی اکرام الدین مسلمیا او لږ د اعصابو تکلیف هم لري. که چاته پته وي نو مونږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-2-1-5-5-5-5. یو ځل شمېره بیا تکرارو 0-2-1-0-5-5-5-5.
الو السلام علیکم زه ملا سکندر و هرات د ولایت د ګلران د ولسوالۍ تک زحمت در کوم موږ یو انډیوال د پلران کې سلطانعلي مینیسټر د محمد جان زوی دی دا حیوان شاپ کې خو موږ زغرض نه لرو که دی از موږ موږ افغان اوري بسنه تیره باندې څه دا سلام به څه زنګ شي پر
زبل محمد د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د قاضي مراجان چې د بسته کال کېږي نادرکه شوی د کندهار څخه څوک چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي 0 3 2 0 2 0.
زه غواړم د نیمند ولایت بریسټو ولسوالۍ د پېچکی څخه د سرکې پېچکی څخه ناورو او د ولې د ورځې کار کې ورکړې هر چا کې د پټل معلوماتي په دغه نمبر مو ته زنګ وي 0 4 0 2 5 2 8 5 5. ابل یو دا نمبر دی 0 4 5 2 5 5.
سلامونه احترامات وړاندې کوم د ادبي راډیو کارکوونکو ته. زما د کاکا وی روحان نومېږي چې د کندهار په لوی الار کې نادرکه شوی ده. د یو ورور یې قدرحمان نوم ده، د بل ورور یې قاسم نوم ده، د بل روحان نوم ده. او زه خپله مینهوال خبرې کوم او که چاته معلومات وي په دغه شپاره زمونږ سره اړیکه ټینګه کړي 0 4 5 2 2 5 3 2 2. شماره یو ځل بیا ایرانوم 0 4 5 2 2 5 3 2 2. والسلام.
زه فضل الله قریشي له کوټې څخه خبره کوم. زما زوی ثناء الله قریشي چې څلور میاشتې کېږي چې له کوره څخه وتلی ده، که دا پیغام دی خپله اوري ثناء الله او یا یې بل څوک په هکله معلومات لري نو لطفا دې په دغو نمبرو باندې را دې سره سره وکړي. پاکستاني نمبر 0 3 3 8 4 3 0 3. افغاني نمبر 0 0 3 9 5 9 3 8 5. شمېره یې ورې بیا تکراروم. پاکستاني نمبر 0 3 3 8 4 3 0 3. افغاني نمبر 0 0 3 9 5 9 3 8 5.
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. له درې نیم کاله کېږي چې د کوره وتلی دی، نادرکه دی، هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی په خپل اوري یا بل یار دوست یې معلومات یې یا په جیل کې یا هر چېرې زما سره دې په دې ټلیفون باندې تا ونیسي 0 0 2 9 3 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې نمبر زما سره رابطه ونیسي. تقریبا 40 کاله عمر لري او د پلار نوم یې ګل محمد دی. زه د ساده تکلیف عمرې هر چېرې چې یا په جیل کې هر چاته معلومات زما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي. بیا به تکرار کړم 0 0 2 9 3 8 8 2 5 2 5.
زه خدای دا خبرې کوم. کراچۍ کې اوسېږم. ما یو ورور راته اسدالله نومېږي، دا 15 کاله چاته چې معلومات یې دغه ټلیفون دی ما ته ټلیفون وکړي 0 3 0 3 0 2 0 1 0. نو د کندوز ولایت چردرې ولسوالۍ دی. پلار نوم یې غلام رسول نومېږي.
السلام علیکم. زه د غزې د ولایت نه خبرې کوم. زما نوم محمد شاه دی، د پلار نوم یې غلام شاه دی. زما یو ورور دی چې نوم یې نور شاه دی، دا یو کال کېږي د غزې د ولایت نه بې درکه شوی دی. که چاته پتې وي نو زموږ 10,000 روپۍ افغانۍ انعام ایښی دی. په دې شماره موږ ته احوال په دې شماره دې موږ ته خبر ورکړي 0 8 3 2 3 0 0 8 9 9 4 6 7. تشکر، مننه. خدای مننه.
عبدالرحیم د محمد زوی د بادغیس ولایت د مقوز ولسوالۍ د کشانو د کلي اوسېدونکی. یو کال کېږي د خپل کور څخه د ایران په مقصد وتلی او تر اوسه معلومات نه لرو. که له نوموړي په باره کې څوک معلومات معلومات او یا دغه د خپل اوري په مهرباني له مخې دې په دغه شمېرې ځان بوږي. والسلام 0 0 3 8 3 9 4.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. کله نن ورځ په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه بیا هم د سکولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.